ویلو نمونو نیول کیږي او تر خوا یې پاکستاني حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 ورځ نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول. او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له عصمت څاروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په یولسمه نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو نه شپېته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې دوه ویش اووره لوبه ترسره کړه او د دوه وکټونو په تاوان یې درې اچیا منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په اتمه نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوری په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شوونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عصمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 وورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 24 وور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو ور بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ و. واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته ویکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلادیش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزی سیالۍ تر سره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت خار کې تر سره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یاد سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنګلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري، دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن 106 منډې کړې وې. نیدرلندي لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 3 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سیلیزې ترڅنګ 15 وکټې هم اخیستې وې. د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو لمخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ په سیالیو کې د نومرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي، نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې بعد د لان موندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیگ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان دلار پیدا کړی. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلادیش، سویلی افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وی چې یاد نړیوال جام ته لوړان دی رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 1924 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لار موندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1924 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلادیش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایي هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسترالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسترالیا ګټلې او درېیمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هیدینګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څېر توپ وهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپ وهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کامینز بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپ وهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس واکس او سټرات براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شېبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس واکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپ وهونکي وسوځول، خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارکوټ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیپ هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوې لوبلړۍ، د عثمان غنی د نه غوره کولو، راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیل له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه لوبه وکړي؟
پورې هېڅ کلم به اول په تاسو نه مننه کور مودن چې بلنم راکړې ده. اول په مثبت خواته راستو چې موږ افغانستان وکولای شوای چې لس کال د بنگلادیش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو لاره نه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ وګوري دغه کنډیشن دی دغه کنډیشن سره موږ دغه سینو سوبل دلته لکه څومره چې هغوی بلد دي خپل کنډیشن سره دی او خپل کنډیشن نه ګټ لټ اخلي نو هغوی ته په کتو سره دوی خپل سټریټجي جوړي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترینه لوبه وکړه. په لاول میچ کې مخب لوبه وکړه، په دوم میچ کې ورپسې په بیټنګ کې وځلېدل، په دریم میچ کې تبن زموږ لوبغاړي لږ ریلیکس وو، لږ ریلیکس کړېدل. نو کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ځل دلته لاړه چې بیا کنټرول کول ډېر سخت دی. نو اوورآل کوم کورو یو بهترین پرفارمنس ده. نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو فصلو کې بسل نمبرې واخلي باید، نو تا به نه کوو.
همدغسې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یوه لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنګلادیش ته په بنګلادیش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکوي. هغې نه بغیر آسټرېلیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنګلادیش کې نه شو ونه کړای شو چې بنګلادیش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي، په لوبلړۍ کې نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرنځونه کوي. یو وخت چې اوپنران افغانستان ته ښه سټارټ ورکړي یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر توپ وهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت. نن هم هماغه ستونزه وه. د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه را روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري.
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټ واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي. همدغسې د موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغوی په سر کې یو خلو به ترسره کړي تر څو چې موږ ښه پوزیشن ته ورسوي نو د موږ میډل آرډر بیا ورسره سپورټ کوي. نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ انزونه وکړي او باید وکړي. نو تاسې نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي، پلیئرز آؤٹ آف فارم کېږي، ان فارم کېږي. نو دوی
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه، نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو، لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کړو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو. نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلډ کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول به د هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دی نور ښه پریکټس کوي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینهوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته، هغه د لوبډلمشر رحمت الله شهیدي خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاند د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی، احمد شهیدي ته څه کول پکار دي او څه برنامه ورته لري؟
زما په فکر سره احمد شاهدي که تاسو وګورئ که رحمت شاه وګورئ که نور دغسې میډل آرډر بیټسمین وګورئ دوی ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي او کله کله لکه مخکې چې ویلي چې سړی آؤټ آف فارم کېږي، کله کله دی آؤټ کېږي، دا د کرکټ یوه حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې زما په فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي، د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي، انالیسټ ور سره ده، بیټنګ کوچز ور سره دي، نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو پیاد وي هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن، د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ به په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه تسلیم ورته نیولی ده میډل آرډر بیټسمینانو ته لوور میډل آرډر بیټ
د میډل آرډر په د بیټسمینانو یادونه بیا هم کوو. رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي. کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې. د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په یو ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي ښه لوبه وکړي یا رحمت شاه، نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ، کوم برنامه شته؟
بالکل مونږ بیک اپ لرو، خو ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي پخوا باندې، نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پرشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تر ځای راورسولو چې ډایرکټ مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه ستاسو به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو، زمبابوې کوالیفای نه شو، نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو، له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساتي ته خلک ډېر په انتظار کې وو، خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډېر چمتو نه ښکارېده ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و، هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل، عبدالرحمن، سلیم صافی او زیاد بر، د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو وکړ چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسو یو بولر پکې هېر کړو، بهادر مومند، نو دغه درې سره پاس بولر چې دي دوی ډېر استعداد لري، نو انشاءالله دې مونږ به کوښښ دا وي چې کومې دوی کې نیمګړتیاوې دي هغه مونږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو، ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو، دغسې کانفیډنس لږ کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو، نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي او سره وفادار مومند مونږ نه هېروو. انشاءالله مونږ دغه لړۍ به جیت تر څو چې مونږ ورلد کپ ته رسیږو دغسې به مونږ ځو او مونږ اے ټیم سره جوړ کړی ده، د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي، په داخل کې به هم کوي، په خارج کې به هم کوي، چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومند داسې چانس پیدا نه شو هلته، نو هلته به د پوری ولوبېږي انشاءالله، دوی به تر څو ورلد کپ پورا چمتو شي چې کھیلو سره.
تاسو یادونه د وفادار مومند وکړه، هغه خو په دې لوبلړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو، فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی، نو هیله مندی شته چې په شلو ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل، یو بهترین بولر ده، نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغوی پیچ ته وګوري، هغه کنډیشن ته وګوري، هغه ریکوایرمنټ ته وګوري، فاینل 11 څنګه وګوري، دا د هغوی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده، فیر خپیس لري، ځوان ده، نو کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر ښه بولران کېدو. دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي، نو مونږ شاینس ویلای، نو دې کې به ډاکټران مونږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې ده او تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لرې شو، له شلو ورځو سیالیو هم لرې شو، او هغه بیا هغسې شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کېږي، د هغه کیسه څنګه ده؟ ولې مو له دواړو لوبډلو لرې کړ؟
زه به یو شی کلیر کړم، په ډېرو رسنیو کې زموږ خلکو دا خبره راواخیستله چې څوک چې خارج لیګونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی، دغسې ما خبره نه وکړې. ما دغسې خبر کړې وه کچیرته، زه به یو مثال درکړم، کچیرته زه وایم چې افلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کوي او که صرف دا ورسره ولي کوي چې دا ښه پلیر نه ده، اسدالله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده، نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر غلط کار وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو ما هیڅکله دغسې نه ویلي، ما صرف مثال ورکړی و مال کچیر ته مونږ زیاتې کوو یا مونږ نه لوبو نو نور کوم لوبو نو هیڅ کله د مور د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي مونږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د مور سره په لوبو کې وي مونږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو هغه ریکوایرمنټ ډېر ضرور دي ټیم لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې زمونږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي چې کله دوی ونه ځلیږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې مونږ یې په کوم ځای کې دی تاسو او بیا ګورئ مونږ دا ټول کنټراکټ پلیران دي دوتا افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د مونږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې مونږ ضرورت څو مونږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي په شلو ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منټې په هغه عوامو میچ کې وکړي هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وویل چې تاسو یو ځل زیادې وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل تاسو که وګورئ نور علي ځدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې د تاسو کې وویلې چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بیرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي تر څو ګوره د موږ مقصد دا و چې بنگلادیش نه سیریز ګټل نو هغه موږ وګټ موږ مقصد دا یې چې موږ په ایشیا کپ کې لوبي ترسره کړو هغه ښې لوبي به موږ هلته ترسره کړو چې موږ دلته صرف پریپریشن ورته کړی موږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي او لوبغاړو ډېر بیٹنګ پې کړی وي ډېر بالینګ پې کړی وي نو موږ ته به دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې
د عثمان غنی کچیرې یو پلیر له نېشنل ټیم ډراپ کیږي هغه اتوماتیک باید الف لوبډلې ته راشي فکر کوم دا پالیسي به هم دغسې وي خو عثمان په الف لوبډلې کې هم وانخیستل شو
زما په اند که چېرته موږ دا بایللی وای نو تاسې به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نور هم کړي وو دا خو موږ ګټلی دا دومره انتقادونه دي نو که چېرته به خدا نه کړ دا بایللی وای نو بیا به خدای خبر څه حال نو ما مخکې ګورې څو ځلې ته ویلې چې موږ کمبینیشن د ګورو د موږ کانټراکټ پلیئر ده عثمان غنی د موږ کانټراکټ پلیئر ده هر کانټراکټ پلیئر لکه تاسو چې دلته کارمند یاستئ نو تاسو نه آزادي راډیو هر قسم کار اخیستی تاسو نه نسي اوته ویلی ځکه چې تاسو کانټراکټ یاستئ نو زموږ سره ټول لوبغاړي کانټراکټ دي اینی ټایم چې څوک چېرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې لوبه کوای شي څوک چې موږ فکر کوو چې دا دلته ته ده نو موږ هم ټول په یو ځای لس اوپنرانو سو اچولی یا پنځه اوپنرانو سو اچولی په یو سکواډ کې یا څلور نه سو اچولی یا درې نه سو اچولی نو دغه یو وجه
تاسو د پنځو اوپنرانو خبره وکړه چې دا نه شو اچولی په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنگلادیش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډلې کې پنځه اوپنران لري چې شهزاد محمدي حضرت زازی رحمان الله ګربز ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق قتل پنځه واړو اوپننګ کړی په کورنیو سیالیو نړیوالو سیالیو کې نو دوی سره به څه کوئ
زما په اند تاسو خپل هم ډېر پوسټونه کړي دي ډېر شا ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي چې ځوانان ولې نه لوبوي ځوانان ولې نه روزي ځوانان ته چانس ولې نه ورکوي نو زما په اند موږ نور اوپنران په خپل ځای باندې دي نو صدیق قتل زموږ دیس لپاره شپاړسم کسه چولای دا چې دای تر څو ټرین شي تر څو دای خپل پریشر ہینڈل کی پر ٹیم کی نو ا دې په خاطر مې ټیم سره کړی دا چې ځوان لوبغاړی دا چې د یاد څه شي ټیم سره دا کی هغه کوم پریشر سی وی لګتا چې بغتلې وی اول میچ کې کوم قسم بولینګ د سلیم صافی د پانه وشو نو هغه صرف پریشر و نور دا چې کوم خبر نه و د استعداد باندې موږ هیڅ شک نه و نو هغه پریشر نه سوای ہینڈل کولای ځکه تیر نه لیک اول اور نه خراب کول نو بعد کې ډېر زبردست بیک اپ وکړو او امپریسیو بولینګ
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي خبرونه درنو میناوالو د دیونه خبرونه هم دلته بش پړشوار تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش، دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.